ودايما قبل که دماشم اشپاش بجزوی السلام علیکم درنو دوستانو در ازادی رادیو پشتو ما شمانه خبری مجلی تز فریبا ظاهر شرق لسترتویم دیدی نیم ساعت خبری مجلی تخنیکی برخه که شمشاد زنتران همکاری رسر کوی پدیخ پروانه که اوری چی جرمنی پا افغانستان که خپل ماموریت تر لس و نور و میاشت پوری وغزاوه ده کمال خان بند جوری دو پویار پا کابل که ده کرکیت پا جوری شوی شل اوریز سیالی که ده کمال خان ساتون کلوب دلی برای خپل کر پا همده مجله که تفصیل اوریدالی سیده غرز با پا کابل که ده کاغذ پرانی ده فیستیوال پا اره هم نور جزیات واری او ده هم اوریدالی سی چی ده اروپای طولانی ده وویشتو غری هیوادون مشان ده کرونا ویروس ده واکسین ده ویش پسر موافقه تا و نرسیدل دوستانو ده او طول راپورونه پا همده مجله که اوریدالی سی خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه ته ور ورسي وزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي
جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کمال خان بند پرانیستو په ویاړ یو شل اووریزه لوبه وکړه او له میانمار څخه راپورونه وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت
بشپړ خبرونه جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه دا پریکړه د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواروي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري ښاغلی بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ خبرې غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دی نه غواړي 2500 امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د ساکني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده د افغانستان ملي لوبډلې نن د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې یوه شل اووریزه لوبه وکړه په دې لوبه کې ملي لوبډله په دوو برخو ویشل شوې وه چې یوه یې د کمال خان بند جوړونکو او بله د کمال خان بند د ساتونکو په نوم د سیالۍ ډګر ته راغلې لوبه د کمال خان بند جوړونکو پیل کړه د لوبډلې په شلو اوورونو کې 225 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه خو کمال خان بند د ساتونکو لوبډلې په 19 اوورونو کې دا لوبه وګټله د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د دې لوبې د نندارچیانو د لوبې پر مهال تودې ولولې وښودې د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ له دې مخکې د هیواد په نورو برخو کې هم یو لړ جشنونه جوړ شوي وو خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه نه ورکوي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر شی جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورته شخصیت وباله او وی ویل ولسمشر شی په خپل بدن کې حتی د ډیموکراسۍ یو کوچنی هډوکی هم نه لري خو هوښیار سړی دی. بایدن وویل شی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سړی دی چې فکر کوي استبداد د راتلونکي لپاره غوره لاره ده او داسې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې ډیموکراسي کار نشي ورکولی. کاغلی بایدن زیاته کړه چې د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالتونه به د ده د پاملرنې په نتیجه کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. په میانمار کې د فعالانو یوه ډله وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمېر نن له 300 واوښت. له سیاسي بندیانو سره د مرستې ټولنې چې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د مړینو او توقیفونو جزئیات ثبتوي نن وویل چې د 300 کسانو وژل کېدل یې ثبت کړي. خو دا ټولنه چې پرون د مارچ په 15مه د 11 معترضانو د وژل کېدو خبر ورکړ وایي دا یوازې له 200 د ثبت شویو کسانو شمېره ده. د فعالانو د دې ټولنې په وینا د تلفاتو اصلي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ حکومت وپرځېد، تر اوسه پورې د برما په پلازمېنه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لس نور میاشت لپاره خپل پوځي ماموریت او غزاوه افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاوري او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوې شل اوریز سیالۍ کې د کمال خان ساتونکو لوبډلې بری خپل کړ. کابل نن د کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه و. د میلاد د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم اوس وه جزئیات په پام دی مجله کې درسره شریکو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایرس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دا نور مطالب مو تر شپږ نیمو بجو دي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان د پنجشنبې په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او د دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني د پریکړسته یې خو طالبان ورسره کلک مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر لس میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیده. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلو طالبانو د دوه تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا د نیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړې. د المان د نوې پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته پنامه کښي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هېوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د هېواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وشتو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هېواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هېواد کې یوازې په پوځي برخه کې 16.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ
په بخښنې سره دوستانو واموریدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت تر لسو نورو میاشتو پورې وغځوه. زموږ خبرونه د ملګري تر ویلاندې وقفې وروسته به واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ ازادي راډیو لري د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړ سوې شل اوریزه سیالۍ کې چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ وسوه د کمال خان ساتونکو لوبډلې برای خپل کړ. د دې لوبډلې مشري ګلبدین نایب کول او د سیال لوبډلې لوبدل مشر بیا نجیب الله ځدرانو. د نجیب الله په مشرۍ د کمال خان جوړونکو د ګلبدین په رهبرۍ د کمال خان ساتونکو لوبډلې ته 268 منډې هدف ورکړ، خو هغوی وتوانېدل چې د لوبې په 19مه ورکې پوره او برای خپل کړ. په دې اړه نور جزئیات همکاره کوي چې له کابل څخه همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې، تاسو مهرباني وکړئ که زما ژا غوري اوریدونکو ته د دې لوبې په اړه جزئیات شریکې.
په بجان د لوبه د کمال خان بند جوړېدو کو ویاړ جوړه شوې و. د لوبډلو په تشکیل یا جوړښت کې هم د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو کې لوبیدونکو لوبغاړو ګډون کړی و. لوبغاړي په دوو لوبډلو د کمال خان جوړونکو او کمال خان ساتونکو په نامه باندې ویشل شوي وو. د لوبې پایل داسې وشو چې تاس یا پچه چې ورته وایو دا د نجیب الله ځدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټل او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیال لوبډلې ته د 268 منډو هدف وټاکل. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډېری 104 منډې وکړې او تر پای اوټ هم نشو. شهزاد محمدی چې لمیلی لوبډلې کې نول شوی دی دویمه خپانې ولوبول او 104 منډې وکړې خو اوټ شو. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې بیا ګلبدین، شرف الدین اشرف او فرید ملک یو یو ویکټ واخیسته. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپوهنه پیل کړه او لومړی ویلو به خورا تیز را پیل کړه. غوښتل یې چې دغه لوړ هدف چې د شل اورونو د کرکټ په فارمټ کې خورا ډیر جګ و غوښتل یې ورته ځان ور ورسوي. تر دې چې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19مه اور کې یاد هدف پوره کړ او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو کې لوبډل مشر ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلې. هغه پوره سل منډې وکړې خو لوبډلې بری ته نږدې وچاو شو. رحمان الله ګربز چې دا هم په تیز لوب کولو کې خورا مشهور دی او تازه ورته د کرکټ نړیوال شورا پام هم راوخته دویمه تیز لوب وکړه خو په څلوېختو منډو اوټ شو. د لوبي غوړه لوبغاړي د کمال خان ساتونکو لوبدل مشر ګلبدین نائب وټاکل شو. دا لوبه د کابل د کرکټ په لوبغاله کې وشوه چې پکې په ډیر شمېر لوبونکو هم ننداري ته راغلي وو او تر خوای چارواکو هم ګډون کړو. د لوبي په سرمنی هغه پای کې د افغانستان د چارو ادارې لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره او همدا ډول په یو نوي ریوال معیار د برابر لوبغالی د جوړېدو خبره هم مطرح شو چې ویلي کارونه یې پیل شوي او ډېر ژر به هلته دغه اوسنی لوبغالی چې دی هلته انتقال شي او پکې په معیاري ډول باندې لوبې مخته ولاړ شي. پرې بجه
ډېره زیاته مننه کوم. و موردل چې د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ دغه د کرکټ لوبې جوړې شوې وې چې د شلوري سیالۍ وې او د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ سره و. خورودان زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې ولایتي راپورونه تورسو بیا هم په کابل کې تم کیږو. دغه ښار نن د کاغذ پرانې د یو فستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وسوه. د سولې ټینګښت د دې فستیوال هدف بلل سوی دی. نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ رپیشي خو شاوخوا یې نن ډېر نور رنګونه تر سترګو کیږي. دا رنګارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له لورې زلمیو ته وویشل شو. خو ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوي موږ سوله غواړو. پر یوه نیم لیکل شوي چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مون سوله غواړو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مغوښتنه دا ده چې انعطاف وښیي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبیک ووایي.
د وزیر اکبر خان غونډۍ پر سر شناو سپین بالونونه هم تر سرګو کیشي او د افغانستان یو لوی سپین رنګه نقشه زلمیو پورته کړی ده چې پر سر یې لیکل شوی دی موږ سوله غواړو. زلمیو کاغذ پرانونه په هوا کې غاړه غړی کړل او د پروګرام په وروستیو کې ځوانانو اتن ته مخه کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سنوز په ولایتي راپورونو ته ورسو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او وسیدونکي د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنیو او جګړو لزیاتې دوت خاندښمن دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونو او هدفي وژنو زور اخیستی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړ او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره سخت وي خو په دې وروستیو کلونو کې خلک ځکه ورته خوشاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو له پلوه ډېر سوړ نه و خو اوس د پسرلي په راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیات شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي په راتلو سره جنگ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه دی ایوی اونۍ رئیس پکتیا کې دی هوا په ګرمېدو سره جګړه پیل شوې ده. نو د پکتیا اکثره اوسیدونکو اندېښمن دي کچېرې وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي شکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي، شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نه ولسوالۍ چې یو مسیر باندې پرتې دي، تګ را تګ به لا ستونزمن شي، او اوس هم په لارو کې ډېر دولتي چارواکي کوزېږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ په دولت غږ کوو چې امنیتي تدابیر کلک ونیسي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ را تګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمېدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلولو لاس ته لویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتي پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستې جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمه کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لویه لاره چې په اوږدو کې نه لویو ولسوالۍ پرتې دي، تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و، خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوي پوستې هم جوړې کړې.
خوست به ورسم د خوست د مرکز پاروند سیمو کې د یو استنادي دیوال په جوړېدو سره د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیول سو. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې دا ډول 115 اویا نور پروژې مخکې له مخکې سروې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متر طول لري. دا استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول د اوبو له وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک تاج دول زراعت لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم په څنګ اوبه تېرېدلې، هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات رفع شوي دي او انشاءالله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده، دا به هم پوخو پرځان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیمواله مخختی وایي پخوا به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نه مخکې موږ ډېر ستونزې لرلې، کله به چې سیلابونه راغلل نو موږ په موټر په دالیار نه شل بوله، په یو پریل یار به بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطلب یې لیار نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته به مشکل جوړېدل. و کین چې ډېر خوښ یو موږ د خلک د منطقه خلک ځکه چې په دانه دی ورځ تقریبا یو 500 متر رفتمات کی، نو هغه ستونزه چې موږ الیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 اویا پروژې مخکې سروې کړي دي. خاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډولیزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کانالونو پروژې موږ سر وکړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالۍ او دریو ادارې وفدونو کې په ټولو کې ان شاء الله متوازن انکشاف په نظر کې نیول دی. حتی په کلاندرو مساحل او سپیر ولسوالۍ کې موږ پروژې سر وکړې دي، نو هغه به ان شاء الله نمبر کېږي.
د یادونه ورده خوست د شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبلې خړونه راوځي او دا خړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیز ځمکو ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا ویروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونه دوز واکسین صدر سوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقې ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنکشن پیپرز خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمني نوي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغې آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنې له غړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزې په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوزه واکسین وویشي، خو پرېکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلی دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولی دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
از ازادي راډیو ما شمنه خبری مجلا اوری و سمس تاسی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
زه حضرت نور سروانیم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي، ډېر ستونزې دي د برق دي، او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د بېلابېلو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته، لس مترې دي، هلته سیم دی، نو دلته د دې نګو کوم څوک لري نه څه نه څه. زمونږ لوړ پورو چارو ته دا خواست دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دا غیب لوړ پورو چارو ته ورسوي. وسلام.
اکمل افغان یم، د خوشنا په خوش کې زیات برنو شوي دي او زیات کورونه یې ورنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو پیل برابر د خبرې راډیو له کلي سرکوونکو نه خپله مننه.
زه فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم. د بنځي کې وزپاله رمزه سرباز دا ماشينه ول دا سکیج ماشينه بند د دوه درې میاشتې ماشينه مونږ د اخی د کور کې لري، دا په چیرې کښنانه را ته غواړي. تاسو موږ ډاکټر مستانو پر ور وسې د کندهار په بوم او ځکه اول یو زید بوم یو ځای نه شه درې یو ځای ماشينه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خو غواسي مرونه پاتې د خدمت ما ژغ ټولو چا واکلو مشران تر ور وسې خدای پرمان.
مومن خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان جوړ شو دا موږ تر ډېر د ویاړ او فخر خبره ده او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیاز وکړي د دې ښکار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده وطن په شوختاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله به سید سمیه باسر تړاندې کې ستوري ترغلې اشاره غلې واسه
تشکر فریبازان خسته نباشین سلام